السلام علیکم مشال ریډیو تستری مشه د ماسپخین ادو بچی دی نن د ګل ورځ او د 2019 کال د اپریل لومړۍ نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې ځل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. 2019 پروګرامونه جمهوری غګونه او د سولې په لور لرو او اوریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبر نو.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره به احتجاجونو ته دوام ورکوي. قطر په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د پوره همکارۍ ژمنه کړې او د ترکیې په بلدیاتي ټاکنو کې د رجب طیب اردوغان په مشرۍ اتحاد زیاتې رایې ګټلې. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره به احتجاجونو ته دوام ورکوي. پرون د غورځنګ د وژل شوي غړي محمد ابراهیم ارمان لونی د سلوېختمې په مناسبت په پیښور کې د جلسې پر مهال نوموړي مشال لډیو ته ویل د پوره چمتووالي وروسته اسلام آباد ته لاریون کوي.
زمون چې دا ګرځو د جلسې کو د زمون خپل پښتانه را خبرو. مونږ له اوسم څه جلسې پاتې دي په څه علاقو باندې چې کله مونږ هغه پوره کو پښتانه را ویښوي دي بیا به په دینا بعد په اسلام آباد چې یو لوی پرلت کیږي هغه په کالونو و مونږ یې کو چې تر څو پر حالته مونږ ته پوره انصاف نه مر شي مونږ بالته ناست.
غورځنګ پرون په پیښور کې جلسه وکړه چې پکې د ترې تم کل شو خلکو د خپل خپلوانو ترڅنګ زورګونو کسانو ګډون وکړ. په جلسه کې یو پریکړه لیک هم منل شو چې پکې د ارمان لونی د وژلو اف آی آر او نورې غوښتنې شامل دي. د خیبر ضلع چارواکو سیمې ته د پاتې کډوالو د ستنولو اعلان کړی دی. د قبایلي ضلعو د قدرتي آفتونو ادارې اف ډی ایم ای چارواکي عادل ظهور پرون مشال رډیو ته وویل د ستنولو لړۍ د اپریل 10 پیلوي.
کاخیل کمبرخیل سونه او چې بقایا متاثرین دا بخپل علاقو ته دي هغه چې کم رجسٹرډ متاثرین دي هغه ته 10000 روپے د ترانسپورت ګرانټ په خپل سیم په ذریعہ باندې او 15000 روپے او پسې کې ګرانټ ای ټی ایم په ذریعہ دوی ته ملاوي. خدا خلکو ته چې کم دا 1100 رجسٹرډ خاندان وي دین علاوه شپږو میاشتو چې کم راشن دي او دوی تال تکي ریټرن چې کم سنټری دي هغه ته الته وته ملاويږي.
له باډه او تیرا په تیر وخت کې د پوزیا پرشنو بدامنه پر محل ډیره خلک به کور شو. چارواکي وایي اوس په هغه سیمو کې امن بحاله کړی دی. د بلوچستان په مرکزی ښار کوټه کې دکاندارانو نن احتجاج کړی. لسیمې د مشال رډیو خبریال وایي دکاندارانو احتجاج وروسته لاغې وکړو چې غلو بیګا د پښتون آباد په سیمه کې له 500 زیات دکانونه مات کړي او مالونه ورڅخه غلا کړي دي. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال په پیښه خفګان څرګند کړی دی. د سیمې تھاڼهداري له دندې ګوښه کړی دی او د پیښې د پلټنو امر کړی. د پاکستان حکومت د پټرول او ډیزل نرخونه زیات کړي دي. د مرکزی حکومت لخوا پرون په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې پټرول او ډیزل 6 روپۍ او د خاورو تیل 3 روپۍ یو لیټر ګران شوی دی. د عمران خان په واکمنۍ کې د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته لدې وړاندې هم د تیلو، ګیسو او بجلی نرخونه زیات کړل شوی دي. د اطلاعات او خبرونو مرکزی وزیر فواد چودري پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل د تیلو بیې په نړیوال بازار کې د نرخونو د لوړېدو له وجې زیاتې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته تللی دی. د افغانستان اجرایه ریاست نن مشال لډیو ته دا تایید کړه او ویل چې ښاغلی خلیلزاد به له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره ویني. د دغه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون زیاتوي چې ښاغلی خلیلزاد به له ښاغلي عبدالله سره په لیدنه د خپل سفر د اهدافو او د سولې د روانو هڅو په اړه معلومات شریک کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د تیرې دوشنبه په ورځ وو هیوادونو خپل سفر پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی به په خپلو دغو سفرونو کې چې د اپریل د میاشتې تر 10 نیټې به دوام پیدا کړي بریتانیا، بلجیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته لاړ شي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان د سولې د ټینګښ لپاره به پوره همکاري وکړي. وزارت پرون په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې قطر د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره له ټولو هڅو سره همکاري کوي سو افغان ثبات پرمختګ او سوکالۍ ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې دوحه کې روانه میاشت د افغانستان د سولې لپاره دوه غونډې کیدونکې دي. لومړۍ غونډه په نږدې ورځو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ ده او بله بیا د ځینو افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ ده. د افغانستان په هرات ولایت کې سیلابونو لږ تر لږه لس کسان وژلي او په سلګونو کورونه یې وران کړي دي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې د جمعې له ورځې راهیسې په فاریاب، هرات، بلخ او بادغیس کې هم سیلابونو 15 کسان وژلي او 3000 کورونه یې ویجاړ کړي دي. د مارچ په پیل کې هم د افغانستان په څه باندې لس ولایتونو کې سختو بارانونو او سیلابونو څه باندې 60 کسان وژلي او زرګونه کورونه یې ویجاړ کړي دي. د ترکیې په بلدیاتي ټاکنو کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان ایک ګوند هیواد په کچه بریالی شوی دی خو په دوه لویو ښارونو کې ماتې خوړلې ده. د ترکیې سرکاري خبري ادارې ټي آر ټي تر مخه پرون په ترکیه کې د بلدیاتي ټاکنو 90% رایې شمیرل شوې چې پکې 45% واکمن اتحاد ګټلی او اپوزیشن اتحاد ریپبلیکن پیپلز پارټي 10% رایې اخیستې دي. اپوزیشن په سرخار انقره او بل لوی ښار ازمیر کې د ښاروالۍ ټاکنې ګټلې دي. پرونۍ ټاکنې له هغې وروسته وشوې چې په 2018 کال کې ترکانو آئینی اصلاحاتو په حق کې رایه ورکړه او په نتیجه کې د ولسمشر واک زیات شو. د یوکرین د ولسمشریزو ټول ټاکنو په لومړي پړاو کې کومیډین او سیاست ته نوی راغلی ولادیمیر زیلنسکی زیاتې رایې ګټلې دي خو د ولسمشرۍ چوکۍ ته رسیدو لپاره لازم اکثریت ورسره نشته. د یوکرین د ټاکنو کمیشن تر مخه پرون په غیواد کې د ترسره شوو 21% شمیرل شوي چې پکې د ټي وي مشهور کومیډین ولادیمیر زیلنسکی 10% رایې ګټلو سره مخکې دی. ولسمشر پیترو پوروشنکو د 13% رایو په اخیستو په دوهم نمبر او پخوانی وزیر اعظم یولیا تیموشنکو د 14% رایو اخیستو سره په دوهم نمبر ده. د یوکرین د ولسمشر چوکۍ ته 9 تنه امیدواران ول. د ټاکنو دوهم پړاو به د رواني میاشتې په 21 کېږي چې د زیلنسکی او پیترو پوروشنکو ترمنځ به مقابله وي. د خبرونو پای خو اوس ته هوا حالو د کرنسۍ بیا د سراج ظهیر
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ غسل کیږي او په 1.35 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.40 روپۍ غسل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.95 روپۍ او په 1.95 روپۍ. د متحد عرب امارات درهم په 8.25 روپۍ او په 8.40 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 8.68 روپۍ او په 8.80 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.40 روپۍ غسل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. او 302 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 300 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور، بنو، ژوب او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 3 او کم نه کم 19، بنو کې 14 او 13، ژوب کې 13 او 12، او کوئټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو ساعت کې به واوري: تیر ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسه کې د ارمان لوڼي د وژلو اف آی آر درجولو غوښتنه وشوه. د ارمان خور وایي:
دا وچ ما سره چې څومره ولس سونی پښتون ولس ولیار دی، دا د خپل خان د بقا د پاره ولیار دی.
د پاکستان حکومت د تیلو په بیو کې د زیاتوالي اعلان کړی دی.
چې کله تیل نرخونه ګران شي نو د هغې بې اثر راځي په بېروزګارۍ باندې او د بېروزګارۍ بې اثر یې په غربت باندې.
او اونیس پروګرام جمهوری غږونو کې د پښتون مبارز محمد نظیف د جدوجهد په اړه تفصیل اوري.
سوبر او یایمو هغه ورځ ده او نن ورځ ده چې بیا زما نه ځمکې اسمانونه وتښتېده. یوه جلسه به مې نه قضا کوله، جلوس به مې نه قضا کو.
د مشال تر څنګ یې واوري: تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، پرون په پېښور کې پښتون ژغورن غورزنګ د خپل وجل شوي غړي محمد ابراهیم ارمان نوري سلویختما د یوې جلسې په شکل کې ولمانځله. غونډې ته په زرګونو کسان ورغلي وو چې پکې د ترهګرۍ ضد جګړې پر مهال د ورکو کړل شو کسانو کورنۍ هم وي. په جلسه کې یو پرېکړه لیک ومنل شو چې پکې د نورو ترڅنګ د پروفیسر ابراهیم ارمان نوري د وجلو اف آی آر درچولو غوښتنه هم شامله وه. نور تفصیل له پېښوره زلان یوسف زیرا کوي.
پېښور رنگ روډ ته سیرما د محمد ابراهیم لوڼی د سلویختمې جلسه کې د بلوچستان له پښتون میشتي او د خیبر پښتونخوا له بیلابیلو سیمو د پښتون ژغورنې غورزنګ غړو ګډون وکړو. د ارمان لوڼی خور اوړانګې لوڼی په دې موقع مشال رډیو ته وویل چې د ورور په مرګ ډېره غمجنه ده، خو تر شا ولاړو په زرګونو پښتنو ته په کتو یې حوصله بیا راپورته شي.
دنیا چې له موږ سره ودرېده په دې کې د زموږ غم ډېر کم سول، او دا ما سره چې څومره ولس سونی پښتون ولس ولیاړ دی، دا د خپل قام د بقا دپاره ولیاړ دی، او ارمان هم د خپل وطن د بقا دپاره شهید شوی دی، او دا ولس هم ټول د ارمان هغه نظریه په مخ وړي، او زما ادا هیله ده او په دې باندې یقین لرم چې دا ولس به د ارمان ارمانونه پوره کوي، او د ارمان ارمانونه د دې ټول ولس ارمانونه دي، او هر څوک غواړي چې په پښتونخوا وطن کې امن او سوکالي راشي.
وړانګې زیاته کړه چې ورور یې پولیس په تشدد وجلې دی، د اف آی آر درج کول لپاره یې ډېرې هڅې وکړې خو انصاف ورته ترلاسه نه شو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشال رډیو ته وویل چې د ارمان لوڼی د وجنې اف آی آر نه درج کېدل د بلوچستان د حکومت ناکامي ده.
د پارلیمنت د انساني د بشري حقوقو کمیټې دا پریکړه وکړه، او چې په هغه کې د انساني حقوقو منیسټر چې د مزارې صاحب هغه هم د سره اتفاق او صدا بیان وکړ چې درسي مو تقریبا دا کمیټې اوس په میاسي پوره کیږي، دا نه دی درس کوي نه دی دخلي نه مرکز کې نه صبح کې د سیویلین حکومت هیڅ اختیارات.
جلسه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتون مشال رډیو ته وویل چې د انصاف ترلاسه کولو لپاره په ټولو قانوني لارو ازمیښت وکړو، خو د قانون او آئین خبره ورسره چا ونه منله.
زمونږ چې دا ګرځو د جلسې کوو د زمونږ خپل پښتانه را خبرو، مونږ له اوس هم جلسې پاتې دي په څه علاقو باندې چې کله مونږ هغه پوره کړو پښتانه راوي شوي دي، بیا به په دینا آباد په دینا پس به په اسلام آباد چې یو لوی پرلت کیږي هغه په کالونو وه مونږ یې کوو چې تر څو پر هلته مونږ ته پوره انصاف نه مل شي مونږ بالته ناست.
د پښتون ژغورنې غورزنګ دې جلسې ته هم د بېدرکه شوي کسانو د کورنیو غړي د لسګونو په شمېر کې راغلي ول چې زیاتره پکې ښځې وي. زلان یوسفزی، مشال رډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ،
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان حکومت د تیلو په بایو کې تیره ورځ زیاتوالی اعلان کړی. دغه اعلان به نن عملي شي. د پټرولو، ډیزلو او د خاورو تیلو په قیمتونو کې اوسطاً 6 روپۍ زیاتوالی شوی دی. د اطلاعاتو خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري وایي په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیې اوچتېدو له کبله نرخونه زیات شوي، خو کارپوهان وایي چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو قیمت دومره نه دی زیات شوی لکه چې حکومت یې په بایو کې زیاتوالی کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله را کوي.
د تیلو او ګیس نرخونو سمبالولو ادارې اوګرا تر مخه چې حکومت ته د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې تر 200 روپو پورې د اضافه سمري لیږلې و، خو وفاقي حکومت د ډیزلو او پټرولو په نرخ کې شپږ روپۍ او خاورو تیلو په نرخ کې د 3 روپو اضافه نوټیفیکیشن جاري کړو. په قیمتونو کې له زیاتوالي وروسته په ملک کې د ډیزلو یو لیټر نرخ 111 روپۍ 43 پیسې، د پټرولو نرخ تقریبا 99 روپۍ او د خاورو تیلو نرخ 98 روپۍ 13 پیسې ټاکل شوی دی. د اطلاعاتو او خبرونو وفاقی وزیر فواد چودری د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د اضافه په حق لا پرون د اتوار په ماخستن مطبوعاتو ته وویل په نړیوال مارکیټ کې د بای اوچته دو لوجه مجبورن حکومت هم نرخونه زیات کړل. تیل په پاکستان کې خونه راوزی چې کله په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بای اوچت شي نو موږ یې هم زیاتو. مثلا متحده عرب امارات چې ډیر زیات تیل خرڅوي نرخونه یې زیات کړل، نو موږ هغه شان اضافه ونه کړه کمه چې په کار وه. حکومت دا مهال اویا ارب روپۍ په تیلو سبسیډي ورکوي. بلخوا اولس وایي تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو وروستو د ګیس او بجلی نه علاوه هره میاشت د تیلو په نرخونو کې اضافه کوي چې ورسره ګراني ډیره زیاته شوې ده.
حکومت خو وایي چې موږ عوام ته سهولت ورکوو، نو دا خو د عوام سهولت نه دی چې هغه ته ګراني وکړي. یو غریب سړی دی، هغه تنخواه هغه زړه په زړه ده، شل زړه ده، خو ما هغه زړه ده زیاته شوې خو نه ده. او چې د هر شي قیمتونه دومره لاړ شي چې د هغه بیا د شل زره کې ګزاره نه کېږي، نو دا خو نه ریلیف شو. دا خو د دې عوام غر کېدل دي، دی به د خپل ضروریات پوره کوي څنګه باید چې حکومت د دې باره کې سوچ وکړي.
چدرسل مینا ماده دا موجوده حکومت چې کوم پټرول ګران کړی دی، دې سره به غریب سړی په ژوند باندې ډېر زیات اثر پرېوځي، ځکه چې د دې سره سبزیانې به ګرانېږي، د دې سره د خوراک څښاک چې پای چې دي هغه به لوړېږي، ټولو نه زیات چې دي متاثره کېږي به دغه غریب عوام کوم چې ټول عمر ځورول شوی دی او د حکومت د غلطو پالیسیانو ښکار شوی دی.
په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د معاشیاتو استاد ډاکټر میراج الحق وایي په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیې په دومره اندازه نه دي اوچتې شوي چې څومره پاکستان حکومت په نرخونو کې اضافه وکړه. حکومت خپل مالیاتي خساره راکمولو او د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف شرطونه پوره کولو لپاره د ګیس او بجلی نه پرته د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې هر میاشت اضافه کوي، د کم له وجې چې په ملک کې د بیروزګارۍ، غربت او ګرانۍ شرح پورته روانه ده.
حکومت کومه دعوه چې دا هغه دا چې موږ ډېر زیات په یو دباو کې یو چې پکې مالیاتي خساره زموږ ډېره زیاته شوې ده. پکا خدا دا چې کوم آمدن د ټیکس په شکل کې هغه اضافه راشي. د بده مرغه چونې پاره کې ناکامي ده، په اسانه طریقه دا ده چې کوم نرخونه دي د مخکې نه په هغې باندې رعایت وي. هغه حکومت ټاکله چې کله تیل نرخونه ګران شي نو د هغې د اثر راځي په بېروزګارۍ باندې او د بېروزګارۍ بې اثر په غربت باندې.
د یادونې ده چې حکومت د مارچ میاشتې لپاره هم د تیلو په نرخونو کې قریبا 15 روپۍ اضافه کړې وه. د موجوده حکومت په واک کې راتللو وروستو دا څلورم ځل دی چې د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. اوریدونکو د قبایلي ضلعو د قدرتي آفتونو اداره اف ټی ایم اے د خیبر ضلع د پاتشو کډوالو د ستنولو اعلامیه جاری کړې ده. چارواکي وایي دغه کډوالو د ستنول به د اپریل 10 نیټې نه پیلېږي. د دوی لپاره په جمرود شاکس لیویس ودانۍ کې یو مرکز هم جوړ کړی دی. دوی زیاتوي د کډوالو ته به د ستنېدو په وخت مالي مرستې او راشن هم ورکول کیږي. په دې اړه تفصیل سیمینا فرهاد شینوار راکوي.
د اف ڈی ایم اے چارواکي وایي چې په لومړۍ مرحله کې به د اپریل 10 نه تر د مئی 15 پورې د کډوالو د ستنېدو عمل دوام لري او هرې تصدیق شوې کورنۍ ته به 10,000 روپۍ د ترانسپورټ لپاره او 25,000 روپۍ به د ستنېدو مالی امداد ورکوي او شپږ میاشتو لپاره به ورته راشن هم ورکوي. دوی وایي 10 اپریل نه تر 6 اپریل پورې به سپاه، اکاخیل، کمرخیل او برکمبرخیل ستنولی شي او د 28 اپریل نه د مئی 15 پورې به ملک دین خیل، کوکی خیل او شلو برکمبرخیل ستنولی شي. د خیبر د کډوالو د ستنېدو دغه عمل په حقله د اف ڈی ایم اے یو چارواکی عادل ظهور مشال ریډیو ته وایي.
د 10 اپریل نه مونږ پلان کړی ده تر د 5 مئی پورې په دې کې اکاخیل، کمبرخیل، سونه او چې بقایا متاثرین دي هغه خپل علاقو ته دي. هغه چې کم رجسٹرډ متاثرین دي نو هغې ته به 10,000 روپۍ د ترانسپورټ ګرانټ په خپل سیم په ذریعه باندې او 25,000 روپۍ او پسې کیش ګرانټ اے ټی ایم په ذریعه دوی ته ملاویږي. خدا هغه خلکو ته چې کم د 1,100 رجسٹرډ خاندانو دي، دین علاوه د شپږو میاشتو چې کم راشن دي هغه به دوی ته هلته کې ریټرن چې کم سنټر دي هغې ته او بیا د دې نه پس چې کله دې خپل علاقو ته لاړ شي نو باغ د پوره یو ریهبیلیټیشن پروګرام وي.
د باډي او تیرا د متاثرینو یو مشر هاشم پردی وایي چې دغه بې کوره شوي خلک د سختو کړاوونو سره مخ شوي او باید پوره مرسته وکړی شي.
و دغله یوم داسې بنیادی سہولت نشته چې هغه په باندې خوشحال شي. په کوردو چې دغله په نقدو کې فنډم ورکړی شي، پیکیجونه ورکړی شي، چې کوم بیا ډیولپمنټل کور دی په کور دی چې هغه ته وکړی شي، د اوبو بندوبست ورته وشي، د سر د پټېدو بندوبست یې هغه نه مخکې ورته وشي، ځکه چې په تیرو کې خو د یخنیم ډېره وي، ولته خو په اوړي کې هم ګزارانه کېږي.
د اف ډی ایم چارواکي وایي ټولو قبیلو بې کوره شوي کسان دي په جمرود شاکس کې د ویز مرکز نه نور معلومات تر لاسه کړي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په باډا او تیرا کې اوس امن بحال شوی او خلک ورته تګ راتګ کولای شي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ سے کلا چی دا زمین نشون د سر نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمي کی
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمون کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان ځای خلک وایي چې د پوځي عملیاتو پر مهال په سیمه کې ځنګلاتو او زراعت سخت زیان رسیدلی دی. ځینې فعالان غوښتنه کوي چې د بیا رغونې د نورو کارونو ترڅنګ دی په سیمه کې په پراخه کچه د ځنګلونو د بحالۍ کار ته ضرورت لري. ځایي چارواکي وایي چې سږ کال په ترقیاتي بجټ کې د ځنګلونو او زراعت د بیا رغونې لپاره پیسې نه دي ځانګړي کړي. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر ناور.
د شمالی وزیرستان اوسیدونکي مامور جان داوړ چې خیبر پښتونخوا سیول سیکریټریټ کې اسسټنټ ډایریکټر فینانس دی او شمالی وزیرستان افسرانو لخوا جوړ شوی د خیر خیګړې تنظیم ټوچی فعال غړې دی، مشال تا وویل چې دوی د متعلقه ادارو نه بقاعده درخواست کړې او د زراعت او ځنګلاتو د پرمختګ لپاره ورته ویل شوی، خو تر اوسه هم په کاغذو کې دي.
ریټن سورات کې ټوچی ارګنایزیشن په بابت سره موږ یو یو لیټر فارورډ کړو چې 6 میلیون بوټي پکار دي چې الته خلکو ته موږ ورکو او بیا دا باغات بحالی الته شروع شي. فارست او د اګریکلچر نارت بیس کوم کسان دي افیشل یې سره خبره وکړو نو هغه لګ نه امیدی شو کوي چې موږ کوم پی سی ون الته لاړه شي د اپریل لپاره فند ریلیز کې خاص خبر نه راځي.
نو ما وړه وایي چې په میټینګونو کې ویل کیږي اغا عملی کی جینا که عملی شی نو ده غلط بزرات و زنگلات و ده مومی
شمالی وزیرستان که دی کمی پیسیون دی آتا اپرود کی او بلین تری سونامی ده الت اکسچین کی چیک ان بیلنس او مانیترین هم و ساتشی زکا چه ده اغا علاقه ڈی فارسٹریشن طرف تروانا دے کم ڈسکشن ہو کی پر مختلف میٹنگوں کے پر مختلف منٹس آف دا میٹنگ کی یوز کی ذرا سی پہ خبر بندے پی سی ہونے جوڑی سی خود پروگریس نہ پکے رہ باغوں نے دے پر بوٹی لاڑ سی التا نو زمونگ فارسٹ پہ ہم مضبوط سی زمونگ باغات پہ ہم مضبوط سی دے خال کے دے پارا با دے روزگار مواقع ہم جوڑی سی او زمونگ ابو ہوا با ہم خوشگوار سی.
پا دے اڑامو چے دا شمالی وزیرستان زراعت محکمہ مشر انور وزیر نو پختل نو دوی وویل چې تر اوسه روان کال ای ڈی پی یعنی سالانه ترقیاتی پروګرام کې ورته د باغونو ونو بوټو لپاره څه خاص نه دی منظور شوی او وزیرستان کې د باغونو ونو بوټو لګولو زیات ضرورت دی.
بوټی خود مونږ د کال کم ول پته چې مونږ چې نوې پیسي وندې اوس پورې اپرو نه دی ته زړس کې مونږ کې مونږ سره پروویژن وو چې په هغه کې تقریبا ایپل، پلم، اپریکاټ، پرسیمن، پیچ او چیری دا قسمونه بوټي مې راوړي دي، خو دا دومره نه دي راوړي لکه څومره چې ډېر لکه ضرورت وو چې د زاړه کوم بوګونه وو دا ټول ضایع شوي وچ شوي وو خلک بهر وو. باقي د مونږ یو سکیم دی پر ازمک کې پوټیټو سیډ ڈیمانسٹریشن پلاٹس لگاول ویٹ سیٹ ہم مکے کڑو تقریباً آگا ٹوٹل ایجنسی گو پی سی ون کے مونگ بوٹیا چولی دی خود خلق ڈیمانڈ دمرا زیادہ چمنگ ای ڈی پی سکیم کے کور کول نشو دا ڈیمانڈ دا بلین ٹریز پر شیر مونگ تا تنا دی ملو شوی
زائی خلق وائی چه زرا دا پرمختگ لپار دولت دغل تا خصوصی پاملرنا وکڑی او لره پرتا غرونو باندی سنگا چه دا مختلف و تخمونو غرزاولو ویل شوی اغا دی عملی شی عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
دا مشال ریڈیو دا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو سوات مالم جبکه درو ورځې د واورو لوبي سر ته رسیدلې دغه لوبي ځلۍ حکومت جوړ کړی وي چې پکې زیاتره مقامی لوبغاړو برخه اخیسته و د لوبو لیدو لا یو شمیر سیلانیان هم ورغلي وو. تفصیل د نیاز احمد خان نو.
د سوات ملم جبا سیمه کې درې ورځنۍ د واورو لوبو کې زیاتره مقامی لوبغاړو برخه اغستې وه. د واورو لوبو په مقا خوندور د موسیقي پروګرام تابع هم شوی وه. مقامی لوبغاړي وایي چې دوی ټول کار هم د واورو موسم ته انتظار وي.
جی زما نوم احسان دی، زه ملم جبې اوسیدونکی یم او زه خو تقریبا د ماشوموالي نه دا لوبې کوم او دې سره مې ډېر زیات شوق دی. دا چې دا پاکستان کې ملم جبا کې خاص کر دلته دا لوبه کېږي، دا جی زمونږ په کال کې تقریبا دوه درې میاشتې دا لوبه کېږي دلته، لس میاشتې تقریبا نه لس میاشتې زموږ د واورې انتظار وي.
ورغلی سیلانیان وای چې دوی د ملمجبې واورو او د لوبو میلې څخه ښه خوندونه وغستل. د کراچۍ څخه تعلق لرونکي حسان چې د خپل ټبر سره ننداری کوي وای دی وطن ته قدرت ډیر خاص ورکړي.
ملکن سواد هم نه یې پوره ایریاز ګومه مې
کړ. ملکن سواد دا ټول سیو مونږه کتری دا زه هغه خلکو ته پیغام ورکوم چې کوم نیوزیلند استرالیا ته سیل ته ورځي، د الله لپاره یو ځل راشي، د جنت پرنګ خاصه منظرونه وګورئ. دلته به تاسو ته هغه آرام ملو شي کوم چې تاسو پر نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا کے نشے لیدے
نیوزیلینڈ اور باہر کے کسی ایریا میں نہیں دیکھ سکتے.
لوبو پا آخر ورز مقابلوں کی گٹا ترلاسہ کون کو لوگوڑو تا انامونا او یادگاری شلڈونا اور کریشول ذلی انتظامیہ او لوبے تابیا کون کی وائی چدری ورزانے لوبو کے پا مقامی تو گاش پیتا و سخزیاتو لوگوڑو برخا اغستی وا چورتا ویڑیا اسانتیاگانی اور کریش ہوئے. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
اوریدونکو د مومندو د پندیالی سیمه خلک وای چې په دغه سیمه کې دوی سناس دیر شکری لري او دغه دیر شکلو لپاره یو هم میډل سکول نشته. په دې اړه تفصیل د شانه ماستر اکسینا ورو
دا محمد په پندیالی در کې د دیر شکلیو د ماشومانو لپاره کوم میډل یا های سکول نشته چې لوجه دغه ماشومان 100 کیلومتر لري سکولونو ته ځي. خوجینه کوي د سلون ټولګي ورستو سبق پرې دی. هم د دغه درې د ماری کور یو ځوان خادم خان مشال ریډو ته وویل چې په دره کې د حکومت دی ماشومانو د سہولت لپاره سکول جوړ کړي.
دره چې کوم نه تقریبا چې دا 30 کلی دی او په دې 30 کلو کې زمنګ میډل سکول نشته دی کنه چې منګ د حکومت ته دا وایو چې منګ له دلته میډل سکول منزور کړي.
سجاد الله د لسم ټولګي زده کوونکی دی. خو دی وای چې د درې نلری پندیالی تحصیل بازار سکول ته ځي چې دغه سکول ته په تګ راتګ کې ورته ډیر تکلیف وي.
او مثلا تقریبا گاڑیم نه دغه طرفه ګرمي می دغه خبره ډیر سخته تقریبا موږ ته نږدې سکول نشته دی او چېرته ډوډون والا راشي موږ جوړو چېډونه واخلي او کله چې کوم دی دغه جوړ شي غټ کسان دی جوړ شي بیا نه راځي بیا نه تپوس کوي نه سکول جوړی نه بیا موږ پیژني.
د محمدونه د قامی سیملې غړي ساجد محمد سره د رابطې په وخت هغه وویل چې اول د هغوی کوشش دی چې په انبار خویزو او بیزو تحصیلونو کې های سکولونه جوړ کړي. د درې پنډیلی د میډل او یا های سکول د جوړونې په اړه یې وویل
یو سینٹر کی چکن سکول یاری کی منگا پلاسوں نے شروع کو اور ہم دغه رنگی انبار کی منگا شروع کو دل سے دری کی کوم خبر دا انشاءاللہ من کوشش کو دے کرم کہ وہ ممکن نہیں منگا کوشش کو جرار وان ایڈی پی کی انشاءاللہ خدا کے بارے
او یاد دی وی چې در پنڈیالے د دنګو دنګو غرونو په منځ کې آباد خپل سیمه ده. خود سرکونو د نشوالي له وجه ورته د سورلی عوامي ګاډي نزي نو هم دغه وجه ده چې ماشومان د پرایمری تعلیم نو ورستو لری سکولونو ته نشي رسیدلې. نو زیات ماشومان پکې سبق پری دي او مزدور ته لاس واچوي. شانواز ترکزی، مشهد ریډیو، پندیالی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په روان یو ساعت کې ستاسو لپاره 219 پروګرامونه جمهوري غږونه او د سولې په لور لرو. اوریدلې مه هیروئ.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقي استادان په سهال
ریوارډو نه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارته نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30,000 روپے پر منت وو تیر کو
پر هر څه سربیره هلي ځلې روان دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغی
دوی د سولې له پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د ماسپخین نږدې دوه نیمو بجې کیدونکو دی لړ خبرونه د نجیب عامر نه
پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین ویلی د پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره به احتجاجونو ته دوام ورکوي. پرون د غورځنګ د وژل شوي غړي محمد ابراهیم ارمان لونی د سلوختمې په مناسبت د جلسې پر مهال نوموړي مشر لري او تویل د پوره چمتووالي وروسته اسلام آباد ته لاریون کوي. د پاکستان حکومت د پټرول او ډیزل نرخونه زیات کړی دی. د مرکزی حکومت لخوا پرون په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی چې پټرول او ډیزل 6 روپۍ او د خاورو تیل 3 روپۍ یو لیټر ګران شوی دی. د اطلاعاتو او خبرونو مرکزی وزیر فواد چودري پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل د تیلو بیې په نړیوال بازار کې د نرخونو د لوړېدو له وجې زیاتې کړې دي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته تللی دی. د افغانستان اجرایه ریاست نن مشال رادیو ته دا تایید کړه او ویل چې ښاغلی خلیلزاد به له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره هم ګوري. د افغانستان په هرات ولایت کې سیلابونو لک تر لږه 10 کسان وژلي او په سلګونو کورونه یې وران کړي دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې د جمعې له ورځې راهیسې په فاریاب، هرات، بلخ او بادغیس کې هم سیلابونو 15 کسان وژلي او 3,000 کورونه ویجاړ کړي دي. او د یوکرین د ولسمشریزو ټول ټاکنو په لومړي پړاو کې کومیډین او سیاست ته نوی راغلی ولادیمیر زیلنسکی زیاتې رایې ګټلې خو د ولسمشری چوکۍ ته رسیدو لپاره لازم اکثریت نه دی وړی. د ټاکنو دوهم پړاو به د روانې میاشتې په 21مه کېږي چې د زیلنسکی او پیترو پوروشنکو ترمنځ به مقابله وي.
اوریدونکو اوس هم راځو اونیس پروګرام جمهوری غږونو ته د نن په خبرونه کې د پښتون مبارز محمد نظیف د جدوجہد په اړه تفصیل اوري. دا پروګرام ستاسو لپاره د مشال همکار عبدالحی کاکر جوړ کړی.
په جمهوری شغونو پروګرام کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشری شهري کامی حقوقونو او انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي وهل سوي ټکول سوي او نورې قربانۍ ورکړې دي. نننۍ خبرونه د پښتون سیاسي مبارز محمد نظیف د جدوجهد په اړه ده. محمد نظیف چې په سیاسي کړوي کې د نظیف لالا په نوم یادېږي د خیبر پښتونخوا د هشنغر په بارام ډېری کې په هم هغه کال زیږېدلې چې په پاکستان کې جنرال ایوب خان د اسکندر مرزا حکومت ختم او د دې هیواد لومړی مارشلای ولګوله. هغه ماشوم چې د ایوب خان د مارشلا لګولو په کال یعنی 1955 کې پیدا سو نو هیڅ چاته نه معلومه چې هم دغه ماشوم چې لوی سي نو د جنرال ایوب خان په شان د یو بل پوځي امیر جنرال زیولک پر ضد به د جمهوریت په حق کې جدوجهد کوي. خو حق، آئین، جمهوریت، بشری حقوقونه، د فکر او وینا ازادي، سیاست او مزاحمت، شعور، پوها او اجتماعي احساس غواړي. او محمد نظیف لاسکلن وو چې پکې یو جلوس د شعور زړی وکړلې. نظیف لالا په خپل ذهن کې د شعور د کرل سوي زړی لومړی ورځ یادوي.
په 1900 کې په شپږم کې اریشن کې داخل شوم. مزدور کسان تحریک راغلی او د افضل بنگش، قاضی انور او د شیر علی باچا، قادر خان لالا، فرید الله لالا جلسه وه او زمونږ د سکول چې چوټي شو نو د دوی جلوس مخې لراغی. د هغې انقلاب زندهباد نارې ما واورېدلې او بیا مونږ کور ته راتلو. د جلسې تقریبا ما ته نه دي یاد، دا اکتوبر 1900 هغه ورځ ده او نن ورځ ده چې بیا زمانه زمکه اسمانونه وتښتېده. په ذهن کې مې دې داسې ځای ونیو چې د هغې نه مې څه جنډه سیکر را وړه به مې په جب ساته یوه جلسه به مې نه قضا کوله جلوس به مې نه قضا کو.
د افضل خان په مشرۍ نیب مزدور کسان د نېشنل عوامي پارټۍ بیل سوی وو او په پاکستان کې په تیره بیا په خیبر پښتونخوا کې د کسانانو او مزدورانو د حقونو لپاره مبارزه کوله. د اویامي لسیزې په لومړۍ کې چې کله ذوالفقار علي بوټو د پاکستان واکمن و نو کسانی تحریک ډېر په زور کې و. په 1978 کې جنرال زیاولک د بوټو حکومت ختم او مارشلا یې ولګوله. دې ګوند د مارشلا مخالفت وکړ او جدوجهد یې پیل کړ. دا وخت نظیف لالا د مزدور کسان ګوند یو فعال غړی و او د پولیسو لخوا د نیولو سلسله پیل شوه.
تقریبا چې په اول ځل باندې په اتاویا کې ورنټي شوم او په شپږتیا کال کې زما اخري جیل او مجموعي تور به ما د دوو کالو خوشه جیلونه خوړلي.
خو نظیف لالا د جنرال زیاولک د مارشلا په لومړیو دوو کلونو کې پولیسو ته مطلوبه و او پټ یا روپو شو. خو په 1979 کال کې په لومړي ځل ونیول شو.
زمونږ اوله ګرفتاري مارشلا د سولې امپیو لاندې په یو کم اتیا کې وشوله. اتاویا کې هم زه ورنټي شوم د چارسدي اسسټنټ کمشنر راغی د سوابیو او موږ له وار نه راکړه چې تاسو به په کالج کې سیاسي سرګرمۍ خدا نه کوئ او موږ هغه تاسو ته ظاهره ښه وکړه او بیا خو به موږ خپلې سرګرمۍ ساتلې. د څو میاشتو پر ریسوب نه پس بیا زه په نومبر کې چې کومه دینو په لومړي ځل باندې د هری پور
نظیف لالا یوه میاشت جیل تیر کړ. راووت خو پر ځای د دې چې پر کور کښینی او د جیلونو او کړاوونو له ویرې سیاست ته خدای په امانی وایي هغه برعکس د مارشلا پر ضد مبارزې ته دوام ورکړ. نتیجه دا سوه چې پولیسو هغه یو ځل بیا د تورو تمبو شاته وغورځولې.
په اسیا کې زه دوه پیری جیلونو ته لاړم، یو پیره د سپرلي په دا مارچ کې لاړم او یو کال یو ځل د مې په دې اخر کې دا بم دا د پیری او دا د غبو. بیا په دوه اسیا کې زما وادم شو په ما پسې ورنټونه سال شو میاشت دوه درې قدمه په هغې کې تېر کړو. یو اسیا کې یو ځل موږ درې میاشتې جیلو خوړو. بیا چې کومه دی په درې اسیا کې د اماري تحریک شروع شو نو موږ په اګست کې په چوکیادګار کې ونیول شو او بیا زه جنوري کې د پېښور بالاحصار قلعه ته راوستلې شوم او دلته بیا زه یوه نیمه میاشت پس شپږ څلوېښت ورځې پس زه د بالاحصار قلعه نه د شپې رها شوم. بیا چې زه کور ته ورسېدم ما شپه وکړله کور ته په کال پس رانمه او زه پاک ورځ بیا بوتلم او په چوکي نمبرزو کې د پنځلسو ورځو لپاره وساتلم.
په زندان کې به له نظیف لالا پوښتنې ګروېژنې کېدې او هغه به هم هغه جواب ورکولی چې د به د ښار په سړکونو د نارو او تکرونو په شکل کې کولی.
ما څلور پنځه کسه ناست و، یو پکې پنجابي و یو نور پښتانه و. نظیف خان تا څنګه عمر تېر کړی و؟ تا څنګه ما دغه عمر دی او دا مقصد دی چې د زیولک بچۍ ختم شي او دلته جمهوریت شي او انصاف شي او دا شي دا شي. او دغه وخت زه ځوان وم، خو برېتمرېت مې پریښ وو، سر مې ببر و، بس په دې خبرو د بهونو مبهونو نه پوهېدم. او هر ځل جیل به ما کې نوي نوي تبدیلي کې پیتی راوستله نو زه به کاڼی کېدم، تکړه کېدم به.
په دې دوران کې د پاکستان نورو سیاسي ګوندونو هم د جنرال ضیا د مارشلا پر ضد جدوجهد کولی. نظیف لالا د مزدور کسان ګوند له پلیټفارمه د مارشلا پر ضد د روان پراخ تحریک برخه و. د پیپلز پارټۍ د 500 مشر ذوالفقار علي بوټو زامنو مرتضی او شانواز بوټو له جنرال زیاولک د انتقام اخیستو لپاره یو وسلوال تنظیم الذوالفقار جوړ کړی و. دې ډلې په 1981 کال کې د پاکستان یو الوتکه کابل ته وتښتوله او د دې تور په تړاو د جنرال زیاولک حکومت په سلګونو سیاسي کارکنان په پاکستان کې گرفتار کړل.
دې کې 18 ایمیلار دا د مارشال لا د پاوا او بل دغه د جاز والا په ځای کې دا ټولې پوځي دپېوي سیاسي دپېوي چې تاسو به سیاست نه کوئ، تاسو به جمهوریت نه غواړئ، مارشلا ده، دا خبرې بندې دي. زموږ د علاقې او د تحریک 1500 کسان د جاز په کیس کې د یو اتیا چې یو جاز هغه شو په هغې کې په دغه یوه مقدمه کې په شرقي تاړه کې پېښور کې په 29 مارت سنیکاسي درج شوه. 1500 زمونږ ورکران لیډران مشران
د فوج په واکمنۍ کې به سیاسي کارکنان د پېښور په قلعه بالا حصار کې هم ساتل کېدل. دلته به له دوی پوښتنې ګروېژنې کېدلې او وهل ټکول کېدل به. نظیف لالا هم له هغو سیاسي کارکنانو چې د بالا حصار په هغه کوټه کې تنها ساتل سوی چې پکې یو وخت د بنگلادیش مشر شیخ مجیب الرحمن پروت و.
او زیاتره وخت زما په یو سل کې ځان له تېر شوی دی. دته مې شیخ مجیب سل وایه پروت و، ورزش به مې تکوه په دې خښتو کې به مې دا د خپل انقلاب او سیاست نارې لیکلي. نو په هغې کې مې افغان انقلاب زنده باد، ماشاءالله مرده باد، فوجي حکومت مرده باد، جمهوریت زنده باد، امادي زنده باد، افضل بنگز زنده باد. دا هلته ما په خښتو کې داسې یو بوټ شانساس کړی په هغې کې ما لیکلي دي. او شیر علي باچا په رفیل کې یوه ونه جوړه کړې وه، نیم یې داسې په سرو ګلونو کې یو د جهاني کیمپ خوځلی وو، نیم یې په بلو ګلونو کې شروع کړې وه. هغه دره وو د سپاری چې سره یو ونه جوړه وه، یو پکې د نجیب مسله وه، دغه لیکل پرې ما کړي دي.
د بالاحصار په کلا کې به نظیف لالا له ځان سره هغه سندرې زمزمه کولې چې د زندان د باندې د هغه د زړه او ذهن په کور کې ځای جوړ کړی وو. ای د فکر ټاله ته چرتا او زه چرتا،
یاره دې کې به ما داسې کار کوو چې ما به په دې ګونګونو کې دا لوبې ویلې، دا خپلې لارې د روزانه ژوند او دا د لکانی لوبې داسې دا لوبې به ویلې. ای د فکر ټاله ته چرتا او زه چرتا، څه هغه وخت کې د بغزمینې لوبې مشهورې وې، نو بس موږ به هغه د بغزمینې لوبې ویلې، د ځوانۍ لوبې وې. هغه به ما ویلې ما به پکې ورزش ډېر کوو، زه به پکې زر تېری، بیا دولس سوه پېری، بیا پنځلس سوه پېری، یو ځل نیم خو پکې دوه نیم زره پېری سیپ سیر به ما کوو، ناسته ولاړه ناسته ولاړه. خیر دې تنهایی بس د قتل برابر شی دی، بس چې سړی بند شي بیا د ځنه سیاد بند شي، بیا دې ځواني بیا داسې په مخه خلک ځي څوره تیاری زرۍ او یو خوږ ماحول کې پروت شي. تارچر د دنیا هغه بدترین یو قسم لا عمر دی او ډېر سخت دی.
موږ په خپل لیدبانې لوکو خو ته وخت بیا دی بل
په 1908 کال کې مزدور کسان پارټۍ او پښتونخوا نیب په یو بل کې زم سو. د پښتونخوا ملي او پارټۍ په نوم نوی ګوند جوړ سو. نظیف لالا د پښتونخوا میپ برخه سو، وروسته دا ګوند پرېښود خو سیاست نه. اوس هم په ولسي تحریک او پښتون تحفظ مومنټ په غونډو کې فعال وي. د مبارزې عمر یې نیمه پېړۍ دی، خو وایي چې د یوې لحظې لپاره هم پښیمانه سوی نه دی.
زه وایم چې خدای پاک زه پیدا کړی وم په یو عجز کور کې د شیخ محمد ګلا په مانه کم کار د سیاست په نوم غوښته او دا ما وکړ. په دې زه ویاړ کوم، په دې زه خوشحاله یم چې دا شکر دی چې ما دا سیاست او دا د کړاوونو سخت ژوند په دې کې تیر کړی دی. د خپل ژوند نه ډېر مطمئن اوسېدلی یم او په یو حالت کې ما د یو سیکنډ لپاره لحظې لپاره داسې احساس کړی نه ده ګینې چې یاره دا کار تاله بد وشو. دا زه د خپل ژوند او عمل او فکر مطمئن یم د دلیل سره چې دا ما ښه کارونه کړي دي.
تل روان یم په مخه یو مقام ته ور روان یم، یو مقام ته ورسیږم چې په لارا کې سراغله کتیارم کرنا سرنا کې یم خوشاله
درنو اوریدونکو. په جمهوری ژغونې پروګرام کې مو د پښتون مبارز نظیف لالا د زندانونو کیسه واوریدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو د خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
اوس هم راځو 19 پروگرام د سولې په لور ته. په دې خبرونه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په سولې ایزې مبارزې او په دې لار کې د پروفیسر محمد ابراهیم ارمان لوري د وجنې په اړه خبرې شوې دي. کوربه د مشال همکار بشیر کوخ دی.
د سولې پر لور
پختون ژغورنې غورځنګ یا پختون تحفظ موومنټ په 2014 کال کې د پښتنو حقونو لپاره کار پیل کړ. لومړی یې نوم مسعود تحفظ تحریک و. مشر یې منظور پښتین کول او څو نور ملګري هم ورسره وو. په 2018 کال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په نامه واوښت. دوی د عدم تشدد په فلسفه خپل تحریک پیل کړی او اوس یې شمېر زرګونو ته رسي. ګڼ کسان یې نیول شوي او د بلوچستان یو مشر ارمان لوڼی وژل شوی دی. زه بشیر ګواکیم او نن د دې غورځنګ پر هغې مبارزې غږیږو چې له ټوپک او تشدد بغیر یې د احتجاجونو په کولو سره پر مخ وړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وای ابراهیم ارمان لوڼی د ځینو نورو ملګرو سره د بلوچستان په لورالای کې احتجاج کوو چې پولیسو یې د نیولو هڅه وکړه. د همدې نیونې د کوشش په وخت پولیسو پر هغه تشدد وکړ او د فروری په 2 یې وواژه. د بلوچستان کورنو چارو وزیر ضیاءالله لانګو خبرلان ته ویلي چې د پیښې پلټنې روانې دي او که هر څوک مجرم وپیژندل شو سزا به وویني. ارمان لوڼی شاعر هم و. په یو ځایي کالج کې د ادبیاتو درس هم ورکوه. تیر کال په پښتون ژغورنې غورځنګ کې د خپلې خور وړاندې لوڼی سره فعال شو.
پښتونخوا مرکز په کوټه کې اوس د پی ټی ایم د ټولو ملګرو تقریبا د هرې ضلع نمائندګي پکښې وه. یو غونډه وسوه. په دې غونډه کې موږ فیصلې وکړې هغه په دې چې کوم
د نوموړي مور مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي چې له پښتنو یووالی او له حکومته د ارمان لوڼی د قاتلینو لپاره سزا غواړي. نوموړي د فروری په 4 مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې چارواکي دی واضح کړی چې د دې زوی څه جرم کړی وو.
قاتلان د ونیول سي زده قاتلان د سزا سي زده پاکستان سره د تا پوس وی سي چې دای سلام سلام لګر د پاکستان د تا پوس وی سي چې دای سلام سلام شهید چې شي کړو.
د بوري یا لورلای سره تعلق لرونکي شپږ دیرش کلن ارمان لوڼی د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر غړی وو. د هغه د کورنۍ تر مخه نوموړی د بلوچستان پولیسو د فروری په 2 په وهلو ډبولو هغه مهال وواژه چې د پښتنو حقونو لپاره یې په بوري کې احتجاج کوه. په همدې حال کې وزیر اعلی د پیښې رپورټ غوښته. د لوڼی مور بخبیبي وایي حکومت دې د هغې د زوی په وژنه پرده نه اچوي. ابراهیم ارمان لوڼی په بوري یا لورلای کې زیږیدلی و. هغه له بلوچستان پوهنتون په ادبیاتو کې ماسټري درلود او په یو ځایي کالج کې استاد و. نوموړی له لومړي سره د لیبرل یا آزاد فکره سیاست پلوی و او د دې لپاره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی شو. ارمان لوڼی د پښتون ژغورنې غورځنګ په تحریک کې د خپلې خور وړانګې لوڼی سره مشهور و. مور وای زوی باور درلود چې تحریکونه د خزو له ملاتړ بغیر نشي کامیابیدلې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي ارمان لوڼی په قصدي ډول هدف ګرځول شوی. د ارمان لوڼی د مرګ په ضد د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو په بیلابیلو ښارونو کې پښتنو مظاهرې کړي دي.
د سولې پر لور.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، پښتون ژغورنې غورځنګ په لومړي سر کې یوازې په وزیرستان کې د شو عملیات وروسته د خلکو د حقونو خبره کوله، خو وروسته یې د ټولو پښتنو لپاره حق غوښتل پیل کړل. د دې غورځنګ مشر منظور پښتین دی او په مرکزي کمیټه کې ورسره پر نورو سربیره علي وزیر، محسن داوړ، ثنا اعجاز، اوړانګا لوڼۍ، ډاکټر سیدعالم مسعود او عبدالله ننګیال دي. د دوی په لوی غوښتنو کې د امنیتي ځواکونو په لاس غیب کړل شوي کسان عدالت ته وړاندې کول، له قبایلي سیمو د ماینونو پاکول، د مورای عدالت قتلونو مخنیوی او خلکو سره د امنیتي ادارو د سم سلوک کول شامل دي. سیل مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه اوري. د پاکستان پوز دریز لري چې ټول غیب کړل شوي کسان د امنیتي ځواکونو سره نه دي او چې کم وو په هغه کې د ډیرو کیسونه حل شوي دي. د پوز وان میجر جنرال آصف غفور څوزل په خبري غونډه کې دا خبره تکرار کړي چې پوز د خلکو د امنیت لپاره وزیرستان او نورو سیمو ته ورغله ده او له قانونه پورته څه نه کوي. خو په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غړي نیول شوي دي. په دوی کې ګلاله اسماعیل، عبدالله ننګیال او ادریس مسعود تازه تازه نیول شوی. پولیسو ګلاله اسماعیل د فروری په 15مه هغه مهال په اسلام آباد کې ونیول چې د ارمان لوڼی د وژنې په ضد احتجاج کاوه.
موږ په 15 فروری باندې د ارمان لوڼی د مرګ خلاف چې دای کوم قتل کړی دی په لورالۍ کې د پولیس هغه وژلې دی، هغه د وژلو خلاف موږ مظاهره کوله په اسلام آباد پریس کلب کې. موږ په یو ځل باندې په فوټ پاتھ د پاسه د ریلی په شکل کې روانو. بس چې څنګه موږ روانېدل شروع موږ په سي سپسونو باندې پولیس راغله او هغه خپل رندو سره راغله. موږ لارې بندول شو کړل، دکې مې کې شروع کړلې او بس خلک یې په ګاډو کې چول شروع کړل. دوی بالکل رائټ اوی دی د خوځو پولیس سټېشن ته بوتللم، هلته زه په حوالات کې بند کړلم، تیر بد حالو داغه حوالات هلته بند کړم. بیا زما کور والا راغلی دی، خو دی زما کور والا ته وی چې هغه دنه نشته. خیر بیا چې کوم دی داغه نه پس دی داسې د شپې لس بجې ټایم کې ومنل چې هغه مونږ سره دنه ده د سټېشن کې، دغه دنه په حوالات کې ده. بیا داغه نه پس سهار 9 بجې دی ما په سراغ لور ماته وی چې تر راځه تا مونږ بل ځای ته بوځو. ثانی سره نږدې خو هاستل دی، دې داغه خو هاستل ته بوځلم، هلته یو کمرې کې بند کړلم.
د سولې پر لور
په پښتون ژغورنې غورځنګ کې خزه هم لوی کردار لوبي. د دوی په خزینه مشرانو کې ثنا اعجاز او وړانګا لوڼۍ تر نورو مخکې دي. دوی تر هرې جلسې مخکې کمپاینونه کوي او وروسته په جلسو کې هم پوره برخه اخلي. وړانګا لوڼۍ وایي د ورور ارمان لوڼۍ وژنه به هغه له مبارزې راونه ګرځي، بلکې دا مبارزه به لا قوي کړي.
ټول پښتانه کام ته دا پیغام دی چې موږ به ډېر په منظمه طریقه د عدم تشدد په لار به خپل عمل ټاکو. هیڅوک به هم تشدد لار نه خپلوي، هیڅوک به هم تشدد ته لاس نه اچوي.
زمان زمان دے ساتھ بچ بڑا
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ د وژل شوي یو مشر ابراهیم ارمان لوڼی قاتلونو ته د سزا ورکولو لپاره په پاکستان، افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې پښتنو مظاهره کړې. اوریدونکو همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام ترش پگو
شو خیامه